د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف په توکیو کې د منځنی آسیا او جاپان لومړنۍ سرمشریزې ته په خپله وینا کې په افغانستان کې د سولې، ثبات او پرمختګ لپاره د ګډو هلو ځلو په اهمیت ټینګار وکړ. شوکت میرزیایف وویل چې دغه غونډه په داسې حال کې دایریږي چې په نړیوال سیاست کې جدي ننګونو ته په کتنه د سولې د ساتلو او ثبات د پیاوړتیا لپاره ګډې هلې ځلې ځانګړی اهمیت لري. کاغلی میرزیایف وویل چې افغانستان زموږ د تعاملاتو یو له مهمو ساحو څخه ده او د موږ ګډه هیله دا ده چې دا هیواد د پرمختګ لور ته په واقعي تمرکز سوله ایز او پاثباته ولیدل شي. د ازبکستان ولسمشر د جاپان څخه په دې مننه او قدردانی وکړه چې کلونو راهیسې یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د افغانستان خلکو سره یې زیاتې مرستې کړي دي. د منځنۍ آسیا او جاپان په دې دوه ورځنۍ سرمشریزه غونډه کې چې پرون پای ته ورسېده، د کوربه هیواد د صدر اعظم سانا تاکایچی تر څنګ د ازبکستان، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ترکمنستان ولسمشرانو برخه واخیسته. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی وایي چې واشنگتن د امریکا او روسیې او اوکراینی مذاکره کوونکو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو وړاندیز کړی دی. دا یو داسې اقدام دی چې کېدای شي په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو په اړه د خبرو اترو یو نوی پړاو وګڼل شي. زلنسکی د دسمبر په 20 په کیف کې یو خبری کانفرنس ته دا څرګندونې په داسې حال کې وکړې چې د کرملین لوړ پوړی مذاکره کوونکی کیریل دیمیتریف د خپلو امریکایي سیالانو سره د تازه غونډو لپاره فلوریدا ته وخوځېده. تر اوسه پورې امریکایي چارواکو د خپلو روسي او اوکراینی سیالانو سره پر ځای دي چې په خونه کې درې واړه خواوې په یو وخت کې وي په جلا توګه خبرې کړي دي. د متحدو ایالاتو، روسیې یا اروپایي هیوادونو لخوا د خبرو اترو په بڼه کې د بدلون په اړه سمدستي تایید نه دی ترلاسه شوی، خو زلنسکي دغه څرګندونې وروسته له دې وکړې چې تېره اونۍ کې هم بریدونو او هم ډیپلوماتیکو هلو ځلو زور واخیسته. او د ایران د بهرنیو چارو وزارت د شنبه ورځې اعلامی وویل چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس راقچی د خپل برطانوي سیال یویت کوپر سره د تلیفون له لارې خبرې کړي دي چې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د مستقیم تماس یوه نادره پیښه ګڼل کیږي. اعلامیه وویل چې د جمعې په ورځ په دغه تلیفوني تماس کې وزیرانو د متقابل تفاهم د پیاوړتیا او د زی علاقه مسایلو د تعقیبولو لپاره په مختلفو کچو کې د مشورو د دوام اړتیا باندې ټینګار وکړ. د فرانسې خبری آژانس رپورټ وایي د انګلستان د حکومت یوې سرچینې وویل چې کوپر د ایران د اتمی پروګرام په اړه د ډیپلوماتیک حل اړتیا باندې ټینګار وکړ او یو شمېر نور مسایل یې هم مطرح کړل. په لندن کې سرچینې وویل چې په کوپر کوپر د لنسی او گریک فورمن قضیه راپورته کړه. یوه برطانوي جوړه چې د جاسوسي په شک نږدې یو کال کېږي چې په ایران کې توقیف شوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د دغو برطانویانو د قضیه یادونه نه ده شوې. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورټونه په ګډه اورو. په داسې حال کې چې نن د افغانستان په سړو سیمو کې د 1400 ښوونیز کال رسمي وروستۍ ورځ ده، خو د شپږم ټولګي یو شمېر زده کوونکي نجونې وایي چې څګنې ژمی به وروستۍ ژمی وي چې پر دوی به د ښوونځي زده کوونکي نوم وي.
و ما نمیخواستم که امسال فارغ شوم، من میخواستم امسال ناکام بمانم و در سال آینده هم درس های خود را ادامه
بدم. د افغانستان لپاره د برتانیا ځانګړي استازي د افغانستان د خوندي او سوکاله راتلونکي لپاره د ښځو په سیاسي ګډون ټینګار کړی دی. په یو بل ریپورت کې به واورئ چې دلندې د دیرشمې پر شپه یو شمېر کسان د یلدا شپل مانځي، او د زلاله هاشمی کیسه هم اورو چې په جلاوطنۍ کې د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ وایي چې کوغواړي کولی شي مرسته ورسره وکړي او خپل هنر ته ادامه ورکړي. نور رپورټونه هم لرو، راسره پاتې شي.
له خبرونو ور اخوا
په داسې حال کې چې نن د افغانستان د سړو سیمو د 1400 ښوونیز کال رسمی روستی ورځ ده خو د شپږم ټولګي او شمیر زده کوونکو چې نوی وایي چې سګنې جمعې به روستی جمعې وي چې پر دوی به د ښوونځي زده کوونکو نوم وي. دوی وایي چې اندېښنه او خفګان یې له دې امله دی چې دوی د طالبانو لخوا د لګول شویو محدودیتونو له امله د شپږم ټولګي له پایته رسېدو وروسته د زده کړو له دوامه محرومیږي. په ورته وخت کې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم د ښوونیز کال د پایته رسېدو په مناسبت د نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانستلو په اهمیت ټینګار کړی دی. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د 1404م تعلیمي کال رسمي پای او د افغانستان په سړو سیمو کې د زمنۍ رخصتۍ په پایل سره د شپږم ټولګي یو شمېر نجونې زده کوونکې وایي چې دا زمای به وروستای زمای وي چې پر دوی به د ښوونځي زده کوونکي نوم وي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دوی دا پای په خوښۍ نه بلکې په ژور غم او اندېښنې سره تجربه کوي، ځکه دوی ته د طالبانو د بندیزونو له امله اجازه نه ورکول کیږي چې د شپږم ټولګي پورته خپل زده کړو ته دوام ورکړي. د فاریاب ولایت د شپږم ټولګي زده کوونکي دولس کلنې ستایش په ژړغوني غږ ازادي راډیو ته وویل:
و ما نه میخواستم که امسال فارغ شوم، من میخواستم امسال ناکام بمانم و در سال آینده هم درس های خود را ادامه بدم.
من غوښتل چې سږ کال فارغ شم، غواړم چې سږ کال ناکام پاتې شم او راتلونکي کال کې هم درس ووایم. ډیره خفه یم چې نشم کولای خپل ښوونځي ته دوام ورکړم. دا څلور کاله چې طالبان راغلي یوازینې هیله مې ښوونځی و، او غوښتل مې چې راتلونکي کال ښوونځي ته دوام ورکړم خو نه شم کولای، خفه یم.
زینب یوه بله نجلۍ ده چې په دې وروستیو کې شپږم ټولګي ازموینه تیره کړې او وایي چې په تیرو کلونو کې هر کله د زمي درې میاشتنې رخصتۍ ته خوشاله ده، خو سږ کال دا رخصتۍ ورته بل معنا لري. د ازادي راډیو سره خبرو کې وویل:
ما هم درس خود را ادامه بدهم، اما مکاتب برای صف هفتم بسته است.
بسیار غواړم چې زده کو ته می دوام ورکړم. خو دوم ټولګي لپاره ښوونځي بندي ډیره لیوالتیا لرم چې راتلونکي کې ډاکټر شم، خو دولت اجازه نه راکوي. چې کله فکر کوم چې راتلونکي کال ښوونځي ته تللی نه شم، ډیره خفه کیږم. لطفا زموږ پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزئ.
نن یک شنبه د قوس میاشتې دیرسمه د افغانستان په سړو سیمو کې د 1404م تعلیمي کال رسمي وروستۍ ورځ ده. که څه هم په دولتي ښوونځیو کې له څلورم تر دولسم ټولګیو پورې کلنۍ ازموینې د قوس په 15مه پای ته ورسېدې او زده کوونکي تر هماغه نیټې پورې ډیری ښوونځیو ته تلل، خو د تعلیمي نظام د کارکوونکو په خبره ښوونکي او یو شمېر نور تعلیمي کارکوونکي تر ننه په ښوونځیو کې دي او سر له سبا یې زمنۍ رخصتي پیلېږي. له دې سره یو شمېر خصوصي ښوونځیو کې کلنۍ ازموینې ځینې وختونه د قوس تر پایه دوام کوي. د افغانستان په سړو ولایتونو کې د زمي رخصتي په دریو میاشتو جدي دلوا او هود کې وي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم د تعلیمي کال د پای په مناسبت د نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستلو پر اړتیا ټینګار کړی دی. نوموړي د شنبې په ورځ د ډسمبر په 16مه په خپله ایکس پاڼه هیله څرګنده کړې چې د افغانستان د روښانه راتلونکي لپاره به د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې د نجونو لپاره پرانیستل سي، ترڅو په ټکو یې د هېواد نجونې وکولای سي په خپل پښو ودرېږي او ورته د هېواد د خدمت کولو فرصت برابر سي. طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته ښوونځیو او پوهنتونونو کې د نجونو زده کړې منع کړي، هغه پرېکړه چې په مستقیم ډول یې د میلیونونو افغان نجونو ژوند اغېزمن کړی دی. که څه هم د طالبانو په حکومت کې د دې مسلې په اړه تل د اختلافي نظرونو اړوند راپورونه ورکړل شوي، خو دا اختلافي نظرونه یې لا په پالیسۍ کې کوم عملي بدلون نه دی راوستی. په افغانستان کې د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت هم د قوس په څلورمه ازادي راډیو سره په یوه ځانګړي مرکه کې ویلي چې د نجونو د زده کړو په اړه د طالبانو په حکومت کې اختلافات شته. که څه هم طالبان ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونه خوندي سوي او د نجونو زده کړې د افغانستان داخلي مسله بولي، خو د دوی دا کړنې د مختلفو هیوادونو او ملي او نړیوالو سازمانونو لخوا په کلکه غندل سوي او دغو سازمانونو تل د نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستلو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجی صندوق یونیسف او د ملګرو ملتونو تعلیمي علمي او کلتوري سازمان یونیسکو د اکتوبر په 8مه په یو ګډ راپور کې خبرداری ورکړ چې د نجونو لپاره د ثانوي زده کړو په اړه د طالبانو بندیز د 2.2 میلیونو ډېرې نجونې ښوونځي ته له تګه محرومې کړې دي. د سازمانونو زیاته کړې چې که دا بندیز دوام ومومي تر 2030 کال پورې به 4 میلیونه نورې نجونې هم له زده کړو محرومې سي، چې په بالقوه توګه به د 2026 کال پورې د افغانستان لپاره شاوخوا 9.6 میلیارد ډالر اقتصادي زیان لامل سي.
ازادي راډیو تلیرویش ساته لتاسو سره ده.
د افغانستان لپاره د برتانیا ځانګړي استازي د افغانستان د خوندي او سوکاله راتلونکي لپاره د ښځو په سیاسي ګډون ټینګار کړی دی. ریچارډ لینزي په ایکس پاڼه لیکلي دي، تیرونی برتانوي چارواکو په اسپانیا کې د زمونږ غږ واورې په غونډه کې د ګډون له لارې د افغان میرمنو د ستونزو مسله راپورته کړه. په همدې حال کې یو شمېر افغان ښځو او نجونو د افغانستان لپاره د برتانیا د ځانګړي استازي د دغو څرګندونو هرکلی کړی، خو ټینګار کوي چې د خپلو هیلو د پوره کېدو او د افغانستان په راتلونکي کې د هغوی د اغېزمن ګډون لپاره باید نړیواله ټولنه عملي ګامونه واخلي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په افغانستان کې د طالبانو لوري پر خزو د لګول شویو محدودیتونو په وړاندې د خبرګونونو په دوام د افغانستان لپاره د برتانیې ځانګړي استازي د افغانستان د خوندي او سوکاله راتلونکي لپاره د خزو په سیاسي ګډون ټینګار کړي. ریچارډ لینزي جمعه د دسمبر 19 په خپل ایکسپانه لیکلي، تیرونی برتانوي چارواکو په هسپانیا کې زموږ غواوري په غونډه کې د ګډون لاري د افغان میرمنو لپاره حساب ورکول پیوړی کړي. هغه څه چې لدی وړاندې په واروار افغان خزو د خزو د حقونو فعالانو په ترلاسه کولو ټینګار کړي او غوښتنه کړي چې نړیواله ټولنه باید دوی پیاوړی کړي. په همدې حال کې وشمیر افغان خزو انجونو د افغانستان لپاره د برتانیې د ځانګړي استازي له دغه څرګندونو هرکلی کړي، خو ټینګار یې کړی چې د خپل هیلو د پوره کېدو او د افغانستان پر راتلونکي کې د هغوی د اغېزمن ګډون لپاره باید نړیواله ټولنه عملي ګامونه واخلي. د کابل یوې اوسیدونکي فرزانه مومن چې لس دکړو پاتې شوی محصله ده، ازادي راډیو ته وویل
د برتانیې د ځانګړي استازي دغه څرګندونې ستایم او هیله لرم چې نړیواله ټولنه د افغانستان د خوندي راتلونکي لپاره چې د خزو حرکت پکې خورا مهم دی، داسې عملی اقدامات وکړي چې مثبته پایله ولري.
یو بل افغان مرمر مرسل چې په کار د طالبانو له محدودیت وروسته په کور ناسه ده، وایي هیله لري چې د افغانستان پر راتلونکي کې فعال ونډه ولري.
دا شرایط فعلی متفاوت
اوسنی شرایط کې له بده مرغه ډېرې خزې له کار او زده کړو پاتې مقام ته هیله لري چې کار وکړو. د افغانستان په بیلابیلو سیاسي، ټولنیزو او اقتصادي برخو کې ګډون لرو، ځکه موږ زده کړې کړې او ډېرې هلې ځلې مو کړې، خو له بده مرغه اوسنیو شرایطو زموږ په ژوند منفي اغېز کړی دی.
تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو نړیوالو بنسټونو د افغانستان په سیاسي او ټولنیز جوړښت کې د خزو په مشارکت ټینګار کړی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي اساس ولې یونامه د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو د شپاړس ورځنی کمپاین پترس کې د نومبر په 9 ټینګار کړی و چې افغاني میرمنې باید په ټولنه کې د خپل ګډون له حق څخه استفاده وکړي. د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د اکتوبر په 4 سولي او ولسواکۍ لپاره د بین الافغاني خبرو په عنوان په یو آنلاین غونډه کې وویل چې خزي ځوانان د مدني ټولنې فعالان او د افغانستان بیلابیل قشرونه که د هیواد دننه وي او که په جلاوطنۍ کې باید د افغانستان د راتلونکي په اړه په خبرو او پریکړو کې اغیزمن او فعال رول ولري. په همدې حال کې د خزو د حقونو یو شمېر فعالان هم د افغانستان په مسایلو کې د خزو په ګډون ټینګار کوي او لنډیوالې ټولنې غواړي چې په دې برخه کې عملی اقدام وکړي او یوازې پر ویناو پیغامونو او غونډو بسنه ونه کړي. لډلې مولودات وانه ازادي رادیو ته ویل
مشارکت او سهم معنادار
د افغانستان په بیلابیلو سیاسي، ټولنیزو او فرهنګي جوړښتونو کې د خزو معنادار ګډون کولای شي د اوسني کړکیچ د حل لپاره تر ټولو اغیزمن لار وي. اړیوات یو ځل بیا د افغانستان د خزو جنو انداوري د لیغه غونه واوري او نړیواله کچه د دیغه غونو ملاتړ وکړي. تر اوسه د موزه आवाज په غونډو باندې کې پاتې شوی او پر کاغذ لیکل شوی ده. هیله لرم چې له خبرو عمل ته ولاړ شي او په عملی جوړښت کې پاتې شي.
د پداسال کې چې پر افغانستان د طالبانو تربیه زلي واک وروسته د غډلې د ځکړ او کار په غډون په افغانستان کې په خزو غن محدودیتونه لګولي. که څه هم طالبانو ټینګار کړی چې د اسلامي شریعت مخې د خزو حقونه تامین کړي، خو د طالبانو د غیدا نړیواله ټولنې ته د منلو نه ده او په وار وار د نړیواله ټولنې لوري دغه بندیزونه او محدودیتونه غندل شوی دي.
په جلاوطنۍ کې د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ وایي که زلاله هاشمی وغواړي خپل هنر ته ادامه ورکړي، دوی به ورڅخه ملاتړ وکړي. افغان سندرغاړي زلاله هاشمی چې د سحکال په وری میاشت کې افغانستان کې د کورنۍ لخوا د نادرکۍ خبر خپور شوی وو، تازه افغان سندرغاړي آریانا سعید سره خبرې کړې دي او د خپل روغتیا او افغانستان بهر په یو امن ځای کې د اوسېدو ډاډ ورکړی دی. یو شمېر افغان هنرپالان هیله مند دي چې زلاله خپل هنر ته دوام ورکړي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
بسم الله جانا خالي بسم الله جانا زلاله وموندل شو خویا سندرو ویلو ته به دوام ورکړي. په جلا وطن کې د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ وای که زلاله شمی وغواړي خپل هنر ته ادامه ورکړي، دوی به ورنه ملاتړ وکړي. خدا پریکړه یې د هغې شخصي تصمیم بللی دی. د دغه انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمز جمعه د دسمبر 19 ناوخت ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
په دې اړه چې اغلی زلاله هاشمی اوس چیرې ده او په راتلونکي کې تصمیم څه دی، هغه په هغې پورې اړه لري. خو که چیرې بیا وغواړي هنر پیل کړي، هغه څه چې د موسیقۍ د انسټیټیوټ له لاسه پوره وي، موږ یې په خدمت کې یو او هیڅ ډول ملاتړ به ترې ونه سپموو.
افغان سندرغاړي زلاله هاشمی چې روان لمریز کال په وری میاشت کې د نادرک کېدو خبر د کورنۍ لخوا خپور شوی و، تازه درې ورځې مخکې افغان سندرغاړي آریانا سعید سره خبرو کې د خپلې روغتیا او له افغانستانه بهر په یو امن ځای کې د اوسېدو ډاډ ورکړی دی. زلالې وروسته د دسمبر په 13 بی بی سي سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې له افغانستانه د وتلو پریکړه یې خپله کړې او هیڅ یو کس یا مرکز یې په دې اقدام کې رول نه درلود. نوموړي د هم ویلي چې په تېرو څو کلونو کې له ستونزو سره مخ وه او هیله یې درلوده چې یوه ورځ یې نړیواله ټولنه غږ واوري، خو دا چې کوم غږ جزئیات یې نه دی ورکړی. هغې په دې اړه چې خپل هنر ته به دوام ورکړي که نه څه نه دي ویلي. د زلالې هاشمی میړه سید محسن هاشمی وروستی ځل د روان لمریز کال په چنګاښ میاشت کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د مېرمنې له نادرکه کېدو یې میاشت اوړي، خو ادعا یې کړې وه چې د طالبانو په حکومت کې څوک غږ نه اوري. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وین عبدالمتین قانې بیا هغه مهال ازادي راډیو ته ویلي وو زلالې هاشمی د هغې د میړه لخوا د کورني تاوتریخوالي له امله له کوره تښتېدلې ده، خو دا چې چیرې دوی تروسه درک نه دی لګولی. سید محسن هاشمی بیا دا خبرې رد کړې و، ویلي وو دوی په خپل منځ کې هیڅ ډول ستونزه نه درلوده. نوموړي تازه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. یو شمېر افغان هنرمندان هیله مندي چې زلاله خپل هنر ته دوام ورکړي. له دې ټلې خبرې نغمې ازادي راډیو ته وویل
از رای که انتخاب کردیم بر نمی گردیم. نوزما زلالت هم دا پیغام ده چیز کمیلار نه چی انتخاب کردی، باید پشان سی پر مختق وکی خیصه خیصه سندری دیوی او خپل هنر تا دیده اما ورکی.
زلاله هاشمی په افغانستان کې هغه وخت مشهوره شوه چې د افغان ستوري په نوم د سندرو سیالۍ کې چې د طلوع خصوصي تلویزیون لخوا خپرېده د لسګونو نارینه سندرغاړو په منځ کې راڅرګنده او دوهم مقام یې خپل کړ. خو په افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د نورو ګڼو هنرمندانو په شان د زلالې غږ هم غلی شو. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د موسیقۍ غږول او هم اوریدل بند کړي وای، دا په اسلام کې حرام ده. د یادونې ده چې د زلالې هاشمی تریتم کېدو د ښځو د حقونو د یو شمېر فعالانو او بنسټونو غبرګونونه هم له ځانه سره درلوده چې آریانا سعیدی هم برخه وه.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د لندې د دیرشمې پر شپه یو شمېر کسان د یلدا شپه لمانځي. یلدا د کال تر ټولو اوږده شپه ده. په افغانستان، ایران او د منځنۍ آسیا په ځینو سیمو کې د یلدا شپه لمانځل کیږي او ځینې څېړونکي په دې باور دي چې دا دود زرګونه کاله مخینه لري. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د قوسیا لنده ورسته شپې ته د یلدا شپه ویل کیږي. دا د کال تر ټولو اوږده شپه ده. په افغانستان، ایران او د شاوخوا په څو نورو هیوادونو کې د یلدا په شپه ځینې خلک ځانګړي مراسم ترتیبوي. د یلدا شپې ته شاعرانو په خپلو شعرونو کې ډېره توجه کړې ده. د کال دا تر ټولو اوږده شپه د هجران له اوږده درد سره تشبیه کوي. د بارکوال میاخیل شعر سره اورو.
ژوند یو تور اوږده شپه د یلدا، ژوند یو تور اوږده شپه د یلدا. زه پکې هر شیبه فال ګورم، د رڼا پاڼه چې په منځ کې د دیوان کښېږدم، هغه دیوان چې شمیر د پاڼو یې معلوم نه دی. د شاعر نوم یې وطن، مګر دیوان یې لیک په نثر د ورانیو دی، منظوم نه دی. ترین راووزی داسې شل بیتونه چې له هر توری څڅیږي د ژوندون وینه، د سباون وینا ژوند یو تور اوږد شپه د یلدا ژوند یو تور اوږد شپه د یلدا ته پکې هر شیبه فال ګوري د خپل تقدیر منګی توا چوي رڼې هلې زدی پسترګو کې سهار ګورم تتری راو کاجی وڑی هیلی پا فال دی وخیجی چو داسی لغرن خوبونا چی تابر دمازی مار چی چلی کردی اغزن خوبونا جوند یو تو روشدا شپا دا یلدا جوند یو تو روشدا شپا دا یلدا مش پکې هر شیبه فال ګورو راته په منځ کې غوړولی دی ورغوی وطن څوک پکې کرشې د تلپاتو په سرلیو ویني څوک وایي وینم په دار منی چا ته د خاورې مور پړونی ښکارې باد وړی چا یې له زړه څخه فریاد وړی ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا زپکی هر شیبه فال گورم کله د وخت په باخ کې وینم شنه میوه د بقا کله لاس کې وچه پاڼه د زیوال گورم ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا
لیکوال او شاعر علم گل سحر د یلداش پی په اړوي
حسن په یو کورنیو کې چې کتاب سره سره کار لري په دې ورځ باندې تر دې کې نه نکړنه چې یعنی په کلر کې کیسه وایي سره یو بل تر دې وخت نه شتي د رحمان بابا په دیوان باندې پالونه اچي البته چې پالونه په نورو برخو کې ماشي لکه په منګي کې چې جنې پالونه اچي یا نور په جنې دي
یلدا د منی د پای او د ژمی د پایل شپه ده. په افغانستان کې په پخوا زمانو کې د یلدا شپه ډیره عامه وه، خو اوس هغه سینه لمنځل کیږي، مګر په ګاونډي ایران کې دا شپه ډیره لمنځل کیږي. افغانان د یلدا تر شپې د برار شپه ډیره تجلیلوي. د بلخ ولایت اوسیدونکی بلال وایي بندیزونو دا ډول رواجونه کمرنګ کړی دي.
ځنه هغه خلک چې د لیوالتیا لري یا مثلا هغه په ممکن مو ورته وایي زړی ژوند دی، هغه خلک بیا هم مانځي یا په کورونو کې مانځي یا مثلا د عادي محفل نه جوړوي، په لوړه کچه باندې اوس هغه محفل نه نشته چې د یلدا شپې د پاره په خو نیول کېد، مثلا یا په تلویزیونی برنامه وي یا نور وي، په هغه کچه باندې نشته دي. اما په داسې په پردي شکل شاید کوم خلک ول مانځي، اما په خو په کچه باندې اوس کوم هغه نشته ورته چې خلک یا شعر ورته ولیکي یا مثلا یو فرهنګي پروګرام ورته جوړ کړی.
د غزنی اوسیدونکو حسین وای د برات د شپې مراسم هم د یلدا د شپې مراسم ته ورته والی لري. د دې په نظر شای مذهبي مسائل سبب شوی وی چې په افغانستان کې د یلدا شپه خپل ځای د برات شپې ته ورکړي.
په شعرونو کې د شاعرانو لوی لوی شاعرانو په شعرو کې یلدا یاد کړی ده، خو داسې خاص پروګرام به داسې نه و چې څوک یلدا شپه ولمانځي. لکه نن سبا فکر کوم دا د مهاجرتو علت و، خصوصا ډېر افغانان چې د ایران ته ولاړل راغلل، او نو بعد له دې نه دغه د یلدا شپه چې ده اوس افغانان خصوصا د ښار خلک ډېر لمانځي او د یلدا پښپ باندې فالونه ګوري. د برات په پنځلسمه بیا عین همداسې لنډیو باندې به د لنډۍ به ویلې او فال به پېکوت. مثلا یو ماشوم به سرزان به ور پرې وای، بیا به نو یوه کمپله یو رجایی به سر ور واچوله، او بیا به ورته مخې ته به یو تش کې د کاسه کې اوبه ورته کې شوډلې او بیا به په دې شاوخوا څوک ناستول په دې محفل کې چې دا لوبه وایم کده ساتري وایم څو هم داسې سره جوړ کړی و. دوی به بیا هر چا په پټه خپلې نشانی په اوبو کې وراچوله چې بل څوک یې ونه ویني. دا د څادر لا د کمپنۍ لاندې به په دې اوبو کې څوکه خپلې نشانی واچوله. دوی په نوبت باندې یو چا مثلا وی میرمنې په بیا داسې د کمپلې لاندې په اوبو ته لاس ور ټیټ کړو او یو نشانی به را وایستل. هغه به معلومه نه وه چې د چا ده. خو مخکې له دې چې دا نشانی خلاصه کړي دلته به بیا یو لنډۍ ورته وویل شوه. هغه لنډۍ سره به بیا چې دغه نشانی را خلاصه کړه و به کتله سې هغه به چې د هر چا وه نو هغه فال به د لنډۍ هغې مطابق شو.
حسین همدارز وای چې په دې مراسمو کې به یوازې شزو برخه لرله او ناری نه بنو. په کابل او هرات کې ځینې کورنۍ د یلدا پښپه د سندلې پر شاوخوا راټولېږي او د تازه او وچو میوه په خوړلو د شپل منځ یو په دې شپه فالونه ګوري. د هرات اوسیدونکو رقیه وای چې د یلدا شپه اوس په دې ولایت کې تر په خوا ډېر المنزل کیږي. په دې ولایت کې د یلدا پښپه د کورنۍ غړي د مشانو په کورونو کې راټولېږي. مشران د تیرو وختونو کیسې کوي او د حافظ په دیوان فال ګوري. په دسترخوان انار او هندوانه شدي چې د برکت او پریمانه نشره او ځینې محلي خواږه خوړل کیږي. د کابل شهر ایو وسیدونکې ملاله کلیواله د یلدا شپې په اړه وایي
د منی ورسته شپه چې تر ټولو نور شپو څخه وګد شپه ده د یلدا شپه ورته ویل کیږي. په دغه شپه باندې موږ خپل د خپلوانو کره ځو یا غوی زموږ کره راځي نجونې او ښځې سره راټولیږو او چای او وچه میوه دا شیان راخلو او په خپلو منځو کې بانډار کوو کیسې کوو ټپې وایو سندرې. نو دغه شپه په همدغه ډول باندې سبا کیږي.
یلدا سوریانی کلمه ده معنی زیږیدل دی. د ځینو تاریخي روایتونو پر اساس دا جشن د زردشتیانو لپاره دود دی. د څلورمې هجری پیړۍ عالم او شاعر ابو ریحان البیرونی د الباقیه په نوم اثر کې چې په عربي ژبه یې کښلې د یلدا په اړه لیکلي دا د ستر میلاد ورځ ده او هدف یې د ژمي پاڅون دی. البیرونی یلدا میلاد الکبیر بللې چې منظور د لمر جشن دی. د همدار از لیکلي په دې ورځ رڼا ډېره خپری شي د انسانانو وده پیلېږي او بلا د زوال په لوري درومي. په پخوانیو زمانو کې یو باور دا و چې یلدا د تیارې او رڼا جګړه ده. لنډې ورځې د لږ کامیابۍ او اوږدې ورځې د ډېرې کامیابۍ نښې دي. د دې خلاف لنډ شپې د لږې بدی او اوږدې شپې د ډېرې بدی نښې دي. نو په پخوانیو زمانو کې به د اوسنی افغانستان، ایران او د منځنۍ آسیا د ځینو هیوادونو په ګډون خلکو دا شپه جشن کاوه او د کال دا تر ټولو اوږده شپه به په میلو رڼا کوله. لیکوال محب الازغم د یلدا یو بل اړخ ته پام را اړوي. دی وایي
د خلکو له ټولنیز ژوند سره یې رابطه دا ده چې د خلکو ژوند په پخوا وختونو کې تر ډېره زیاته حده په کرنې او مالدارۍ پورې تړلی و. داسې وخت کې چې دا د منی آخر دی، ورځې لنډې دي، څه شی نه زرغونېږي او خلکو اصلونه راټول کړي وي تر بل کال پورې باید انتظار وکړي چې بیا ځکه د کښت او کرکلي دپاره مساعد شي. دغه اړخم اهمیت لري.
د یونسکو د تعریف لمخې د یلدا شپه د کلتوري هویت، طبیعت، ښځو ته د درناوي، میلمه پالنې، کلتوري تنوع او سولیزو دودونو او د یو بل د منلو د سمبول په توګه لمانځل کیږي. د یلدا شپه د 2022 کال د نومبر په 9 نیټه د ملګرو ملتونو په شوونیز علمي او کلتوري سازمان یونسکو کې د افغانستان او ایران د ګډ ناملموس کلتوري میراث په توګه ثبت شو.
شب یلدا د قیامت شپه شو خدایا ستا تصویرونه مې قتل وژړید.
ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاس رسای د دوی غونډې تو په ځینې نورې ستونزې شته. دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایی نه ډیره برخه تشکیلوي، موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
د ازادي ملمه
سلامونه ستړي مشه د ازادي ملمه پروګرام ته مو از فرید سیال هرکلی کوم. نن د ازادي ملمه په پروګرام کې را سره لز تکړو پاتې محصله بریاز واک ده. بریاز واک د طب پوهنځی تر نیمه لوسته یو از تکړې په نیمه کې پاتې دي. خدای چې بریاز واک ولې طب پوهنځی انتخاب کړی و، هیلې څه دي تروسه پوری په خپل دغه ژوند کې چې تر دې ځای را رسولې څه کارونه یې کړې دي، زده کړې لکم ځای پیل کړې دي، نور سرگرمیان یې څه دي، په کور کې کم ډول مهارتونه یې نور زده دي. نن د ازادې ملما په پروګرام کې به ترې واورو، همدارنګه که د ژوند خوږې یا ترخې خاطرې لري هغه به هم ترې واورو. نو بریا جانې په پیل کې تاته ښه راغلاست وایم، ستړې مشې، منله دي چې وخت پرېښود موږ سره خبرې کوي. پایل ساسی لا نمرنی و زکر کوم چه خونزی مو چرتا پایل کرده او پیاد دیدی چه خونزی تا بولی بی؟
سلامون افرد جانه تاستا و دازده راژیو بولو بلو ناوریدون که تا بری از واقعی ما خوشحاله ایمش تاستا رستای ما بلی و نیستاستا سوال پا جواب کی کله چې اول ځل مکتب کې شامل شوم ښوونځي ته تلم، د لومړي ځل لپاره خپلې مورجانې اوس د مکتب کې شامله کړې یم. نو دا داسې یو خاطره ده، داسې څه ده چې د ډېرو کسانو شاید هېر نه سي تل مو په ذهن
کې. ستونزه نه وي راته وایي چې دا ښوونځی مو چرته و، او کله چې مور تاسو ښوونځي ته وړي وي ساسي د مور د زده کړو په اړه ته وایه، لکه څنګه فکر ورسره پیدا شوی چې باید هغه لور په دې ماشومتوب کې اتمان باید ښوونځي ته لاړه شي؟
ډېره زیاته مننه، چون چې زه ولایت مشخص کوم، خپله مې ابتدایي اولنۍ زده کړې ما زابل ولایت کې کړې دي. الحمدلله ډېره خوشاله یم، خوشبخته یم چې زما مور یو لوستي کاسته یا هغه یو فامیده پو کاسته یا هغه یو سواداره کاسته سره د پلار جان مې. نو طبعا هغه چا چې خپله درس او تعلیم کړی یا ول درس او تعلیم په خوند او ګټو مزایا باندې پوهېږي، وایي تر ډېر حده پورې ډېر کوشش کوي چې خپل لوران ماشومان هم مکتب ته بوسي شامل
کړي. چې ښوونځي ته لاړې چا سره ناسته وي هغه دې په یاد دي یو کنه؟
بلې، ما یو ملګری وایم سنفی میوه چې اوس هم خوشبخته نو سره ارتباط لرم، بعد له ډېر کلونو چې مو ډېر وخت تېر کړی دی، مکتب مو یو ځای شروع ختم وکړ، پوهنتون مو شروع ختم وکړ، اوس هم سره ارتباط کې یم. زما یوه ډېره خوږه سنفی ملګری شریکه، که وایم چې د خور ماته کمه نه ده، اوس مې هم یاد دي چې زه اوس سره ارتباط لرم، او ما سره اوس هم خوشبخته نسته ده، ډېره خوږه شریکه مې ور سره. که چیرته نوم واخلم، غلی فرهناز خوشبخته نه چې اوس یو ام ډی ډاکټره ده، او اما غسر از ما ډیر په ارتباط کې وم.
د ملګرتیا مو ویل چې ډیر وخت کېږي دوی سره ملګری یاستئ، کلونه کېږي، په مخکې لدې چې ستاسو نور ژوند ته لاړ شو د زده کړو په اړه له تاسو وپوښتم، دلته دا پوښتنه وروسته مې هېره نه شي ځکه کومه عموما اوس مهال ته که وګورو یا په تېر کې نجونې کې چېرته یو بل سره ملګرتیا کوي یو څه لنډ مهاله وي، ځکه دوی یا ملګري له یو بل نه جدا کېږي یا واده کوي یا که بل ولایت ته ځي کورونه یې بارېږي، دوی ډېرې اړیکې سره نه شي ساتلی یا نه شي پاللی. ساسې ملګرتیا کې راسته ده چې دومره اوږده پاتې ده، دومره اوږده مو پاللی، یو ځای کې اوسېدلی سره هېڅ ناستې بیل شوي؟
بله بالکل، که څه هم زه وایم موږ په صنف کې 8 نفره 12 نفره رسوي، په دغه 8 کې مثال ډېر کسان کار ته پورته سو، دا چې زموږ د ملګرتیا له اول صنف نه شروع تر اوسه پورې دوامداره ده. خو زما په نظر تر ډېره غټ همدا لامل یې دا ده چې ما او دا په یو څه کې کېناستل، دوه نفره چوکۍ به وي، موږ به او بل تر ټولو غټ لامل دا ده چې ما او دا په عیني حال کې د یو بل سیالان هم زه د صنف اول نمره وم، دا د صنف دوم نمره وه، یعنی په همدوی کې چې موږ هم سیالي او رقابت پاله هم دوستي پاله، ام تقریبا داسې یو څه ناڅه داسې د لری خپلوانو جملې سوو. نو تبا نیو انسان کنه دا انسان سره جوړ جاړی کی جوړ راځي چې هغه بڼې سره برابر وي هغه ملګرتیا دوامدار پاتې کیږي تر ډېر حد پاتې کیږي اوږده پاتې کیږي. نو ما په نظر موږ د دې اوږدمهاله اړیکې راز پاندو کیدی.
بریا جان دولسم صنف نه په زابل کې فارغه شوې که نه بل ځای ته بیا تللې وې؟
بلې، زه دولسم صنف ما په زابل ولایت کې ویلې ده. ورپسې زه د ساینس څانګې دولتي ساینس څانګه مو علاوه مې هم زابل ولایت کې ویل. تقریبا ما څلور پنځه کاله هملته پسې استاذي کړې. له دې نه وروسته که چیرې زه وایم داسې پلن لوټوکو کې ما بیا وروسته قندهار ولایت زه تللی ما هلته ما فرش کوم واده مې کړی دی قندهار ولایت کې. قندهار ولایت کې ما بلې د قابلګي بخښنه فارغه یم. ام د قندهار ولایت کې د یو څو شخصي مشرف خانو سره ما کار کړی دی. خو په وروستیو کې چې ما خپل طب پوهنځی شروع کړ په نیمای کې رانه پاتې شو ام د قندهار ولایت کې. او فعلا که زه درته وایم فعلا زه په کابل ولایت کې اوسېږم.
یا د دومره ولایتونو بخصوص د افغانستان جنوب وضعیت به تر ټولو ښه تاسې ته معلوم وي چې تاسې هلته پاتې شوي یاستې، زده کړې مو کړې، کار مو کړی. په تیرو شلو کلونو کې په دغه ولایتونو کې جګړې وې، جنګونه وو، او یو لوی شکایت چې زموږ د دې سیمو خلک یې لري دا چې نجونې باسواده نه دي، خزی باسواده نه دي، کارونه نشي کولای. او عموما په دغه ادارو کې چې کارکونکي وي، بخصوص شفاخانې چې کلینیکونه او شفاخانې وي، که څم اسانتیاوي ډېرې کمې دي، خو اغلته د نورو ولایتونو نه کارمندان درتلی. دغه خبره څومره رښتیا ده چې دغه ولایتونو نجونې ډېر لزده کړو پاتې دي او ژوند ډېر کلیوال ده؟
بله بالکل، دا خبر اصل په اصل کې حقیقت ده. چون زه خپل ډیر وخت ما ډیر عمر زابل ولایت تیر کړی، زابل میشت تاسو څه فامیل مو سم زابل کې اوسېږي، انده د زابل ولایت د ولایت د ډیر د کوم معلومات را ده. خبر تر ډیر حد پورې رښتیا ده، حقیقت لري، واقعیت لري چې جنوبي ولایتونه، فارس کنده زون ولایتونه دا تر ډیر حد پورې انداز یو څه پکې ستاسو ده چې اوس حالت ډیر خراب شوی دی. خو د اوس نه پرتل شو که څه اوس خو هغه د هڅه باندې باندې زون لګېدلې دي، حالت نور هم کړکېچن شوی دی، خراب شوی دی. خو هم همداسې یو نجونې چې دی، خاص ډول هغه نجونې چې هغه په لرې پرتو سیمو کې اوسېږي، هغوی درسته تعلیم ته مثال لاسرسی نه درلودل، یا د هغوی د فامیل لخوا اجازه نه وه، یا مثال فرق کړی صحت بخش کې وایم، که د زړه تعلیم او مثال او وظیفې په ارتباط وایم، دا کچه ډېره کمه وه په زابل ولایت کې. داسې نورو ولایتو کې یعنی د خدا ده چې مثال د کورنۍ نه پوهه یا بې سوادي او داسې ځینې نور کړاوونه، دا خبر ته ډېر حد پورې واقعیت لري چې نجونې د درس تعلیم نه پاتې وي او ډېر کمې ورته لاسرسی درلوده.
دا چې نجونې نشو کولی زده کړې وکړي، د زده کړو بل بدیل و لکه مدرسې وي، نجونو بیا ځکه چې اتمن دینی اړخ به کورنۍ و ورته ډېر پام کوو، یا به یې ورته ارزښت درلوده. دا زده کړې وي، مدرسې وي، چې نجونې لاړ شي یا د اقل قرآن شریف وایي یا دیني زده کړې نورې وکړي.
کچېری اوس وخت راسو په ټول افغانستان کې په مجموعي شکل سره د مدرسو فعالیتونه زیات شوي. مدرسې ورځ تر بلې مثال افتتاح کیږي، جوړیږي. خو که زه په د مخکې خبره درته وکړم، نه تاسو کوم څه نه وو. حتی نجونه سوی کولی چې موږ ستاسې په عادي اصطلاح کنه مورا چې دغه دی ملا صاحب کنه مېرمن ته وایي، حتی د دې اجازه نه لرله چې دوی لاړ شي او سفاره واخلي، لاس کې ونیسي، د مورا کور ته لاړ شي، دوی یو دیني توري مثال دا کې دیني زده کړه وکړي. وی خو داسې مثال کم سن نجونې مثال وکړلنې اته کلنې کله چې هغوی حتی بلوغ ته ورسېد، هغوی په هیڅ وجه اجازه نه لرل د فامیل د خوا چې دوی لاړ شي دیني زده کړې وکړي. خو په اوس وخت کې چون عصري تعلیم هر څه بند شوي دي، د مدرسو فعالیتونه څه ناڅه له پخوا په پرتله زیات شوي دي، او استادي اوس فعالیتونه د دیني زیات شوي دي. پخوا چې وو نه دیني وو او نه عصري، یو هم داسې چندانې خاص فعالیت نه لرل همدې ولایت کې.
یعنی ستاسي چلته اوسېدلی یاستې، وضعیت مو کتلی و، نجونې مطلقا په کور ناستې وي او نه د سري او نه هم د دیني زده کړو اجازه درلودله. په دغه سي ټولنه کې تاسو څنګه وتوانې دی چې د زده کړو اجازه ترلاسه کړئ تر پانتونه پورې او بیا لاغې نه وروسته بل ولایت کې واده وکړی په دې اړه ته وایا.
ډېر مننه چې ما وسره کوم خپل خبر کوي د اولاد کومه بیره چې دی هغه مور پورې ارتباط لري، پلار پورې، فامیل پورې، د هغوی په ذهنونو پورې ارتباط لري، د هغوی په هغه مثبت فکر پورې ارتباط لري. که چیرې موږ فکر وکړو دغه نجونې چې مخکې قصه وکړه چې مثال یې هر څه نه پاتې وي، ما چې به تر ډېر حاته د دوی فامیلونو کورنۍ هغه دوی ته حتی او بنسټ په ما کتل، د هغوی پلار مور ټوله بې سواده او د هغوی ماما خیل ککا خیل ده، د دواړو طرف هغه به ټول مطلق بې سواده، هغوی د درس تعلیم فارس که دوغی پا خواند و پارسش دی نپو هیدل. خوشبختان از وایم، خوشحالایم، خوشبختیم چی ما پلار خواله داکتر و داکتر دایم او مور میم دولستان پاسه دا. نو اغوی درس و تعلیمی سال پا خواند پو هیدل، اغوی پاری و وشتلی و سم پاری چه اولادون نورم پر مختلف که لیو تاریک کن لیو تاریک مور بانی تعلیم و که تحصیلی و که مور دپار دیر کوششونه و کل دیر زحمتونه پر دیر و خراب شرایطه که یاد تر دی حد پوری چی ما پلار تا بخل و اختارونه ورکوا چی مثال تا چکه چی خپل لورانی لیجی مکتب تا پانتون تا وزیفه تا یا چنگ چنگ خو ما پلار مبارزه و سر و که ما فامیل دوگوی خلوی خبور تای و نکتل نو دی رازی ما دی کمبی رازی ما دی درس تعلیم راز پام دو که دی لارم و دیر کوشش رسر
خپل بیا څومره کوشش وی بریا جان خپل بیا څومره کوشش وی کوم مزمن کې تکړه وی
نو واستاس نه چې فردا جان چې واځي مبالي غادي وکم چې د رپورت لاره نسم کزه وایم مخکې ما خپل خبرې کې یاد کړم زه د څلورم صنف ته دوه سم پورې اول نمره وم او پسې ما چې کوم درسونه ویلي کوم پنځنه زه په لوړه فیصدي یعنې چې زما تر ټولو کم فیصدي چې دغه اته نوي فیصدي ده مثبتې ریټ کې زه وم. ډېر کوشش مې کړی و اخن تر اوسه پورې ډېر زما تېروم، ډېر کوشش کوم او زما چې د خوښې مضامین وه ساینسي علوم، ساینس څنګه نه فارغه یم، ساینسي علوم مې ډېر خوښ و، اوس هم ډېر تعقیبوم، ډېر یې وایم، ډېر مطالعه کوم.
د دې علاقې او شوق تر شا کوم څه علت خو نه و کنه همداسې وختل دې چې زده کړې وکړې یا داسې کوم دلیل خو نه و چې تا دې تواده راکړې چې من باید لکه ځینې کسان اقتصادي ستونزې لري او په دې باور دي چې چیرې دوی تعلیم وکړي ښه وظیفه پیدا کولای شي، اقتصاد سمیږي. ځینې کسان بیا په کورنیو کې له ستونزو سره مخې بخته سنجونې کورنۍ دې ته تشویقوي چې باید واده وکړي، یا کله کله فشار ور باندې راوړي چې باید واده وکړي، خو لکه پخوا وختونو کې به دوی ول یا ډیر کوشش به کوي چې زده کړې وکړي، ځان تکړه کړي چې حداقل دوی ته د خلاصون یو لار وي تعلیم به کول. تاسې کوم دلیل خو نه و چې تاسې دومره زده کړو ته تشویقولی؟
که چېرته د زړه خبره وکړم، زه دایمه زړه خبره کوم، تاسو چې هر څه وایئ په زړه وایم، تر اوسه پورې هم زه داسې ارامه نه یم کېناستلی. ما هرې خواته لاس اچولی دی، زما د زده کړې تعلیم تر ټولو هغه انګېزه چې ماته دا کوي، دا هغه انګېزه ده چې ما نه پرېږدي چې زه شاته لاړه سم. که څه هم زه ځینې وختونه ناامیده سم، د اوسني حالاتو شرایط له دې مشکلات ما باندې بیخي ډېرې زیات شي، زه ځکه دا تعلیم تحصیل ما وکړه، اوس هم ادامه ورکوم او جریان لري چې زه غواړم پخپله وتوانېږم، پخپلو پښو ودرېږم، خپل مشکل پخپله حل کړم، بل چاته تر ډېره حده پورې لاس ور نه کړم، ځکه ځینځین داسې مشکلات ډېر غټ مشکل ما پخپله حل کړي، حتی ما باندې هم کس خبر سوی نه دی. دا ټول نه دی درس او تعلیم او تحصیل له برکته، ځکه وایي که نه ویل کېږي پوهان وایي چې هغه څوک تعلیم او تحصیل کړی څه زده وي هغه داسې دغه ته لاره خپله رڼا وي، هغه سر څراغ وي رڼا وي، خو هغه کسان چې تعلیم او تحصیل نه وي کړی هغه اینه خدای هر څه تور شپه ښکاري، هغه په تشبه کې څل دلی سي، هغه که چېرې د یوه عادي مشکل سره مخامخ سره خپل مشکل په خپله نه سل کولی، هغه مجبور د بل چا ته وایي. یعنې که زه درته یم صحیح ده چې مثال وظیفه، پیسې، د دو تر څنګ هغه ته ما ډېر اهمیت نه دی ورکړی، زما تر ټولو همدا لامل نه ده چې زه خپل مشکل په خپله حل کړم. او دا هغه وخت کېږي چې انسان پوهه ولري، تجربه ولري، تعلیم او تحصیل ولري.
د دغه انګیزه چې تاسو سره ده چې باید خپل مشکل خپل حل کړي او د نورو ته دغه احتیاجي او محتاجي نه سړی خلاص شي او خپل کار په خپله وکړي، دا ډېر ښه ده. او دا ښه چې یو پیغله یو انجلۍ چې په دغه فکر او ذهنیت رالویه شي، بیا په ټولنه کې زه مطمئنه یم دغه ستونزې چې اوس موږ لرو دا به نه وي. په مالي لحاظ راته ووایه، آیا په مالي لحاظ باندې هم داسې فکر کوي چې باید مستقله اوسې، خوان پیسو تا یا مثلا نو پیغم ورور پیسو تا پلار پیسو تا باید ډیر سړی ضرورت نه لري او د څومره ازادي وي خزي ته ورکوي چې لکه خپل جیب نه مصرف وکي.
بلې زه درته وایم ان تر ډېر هدف پورې زه اوسم خپل کاروبار کوم دا د خپل لاس ګټلې غ ډېر خوند کوي. که موږ وایو کنه زه واړم فصیح خبرې وکړم داسې څه وایم چې هغه ټولې ما قبول کړي چې خپل لاس په خپل څه ګټلې که څه د کار پیسې راکوي خاوند یا ورور را څنګه څنګه خو دا خپل لاس د خپل ګټ دا ډېر خوندورې بی احسان بی مینت زه دې ته ډېر ترجیح ورکوم. دا ماته ډېر خوند راکوي چې زه په خپله وګټم حلاله وګټم او په خپله وخورم. ته ډېر هدف پورې چاته احتیاج نسم څومره چې وسیم همدومره کوشش وکړم همدم په خپلو پښو باندې ودرېږم. ډېر ترجیح ورکوم همدې خبرې ته.
د چې په زده کړو په ډګر کې د کار په ډګر کې او د عاید په ډګر کې تاسو بریالي یاست. کور کارونه په اړه ته وایي تاسو ول چې واده مو کړی ده د رسم رواج په اړه بل ګرسه درنه پښتم د کور کارونه په اړه ته وایي کور کارونه کوم ته کړی کنه
پیدا جانې د خو داسې سوال دی زم کته دی بل کسمه په اشتباط سوای شاید هغه درته رښتیا وایي. بلې هو بالکل زه یو 15 کلن زوی لرم الحمدلله د خدای شکر دی نو دغه مسؤلیت د کور چارې او د بیرون چارې ټولې ما په غاړه دي. تر ډېر هاته پورې کوشش کوم چې د کور کارونه کې هم پیاوړی واوسم بریالی واوسم. مثال کا او اشپزی وی پاکاری وی صفاکاری هر څه چې وی زه ډېر کوشش پکې کوم. بلې او
اشپزی کې څه پخوالای شي؟
بلې اشپزی کې زه که درته وایم منتو ما د خوشې غذا ده ډېر کوشش پکې کوم چې مختلف ماډلونه زده کړم او پاخه کړم او د ترڅنګ ترڅنګ قابلي پلو وزبکي پلو
او ساسی د سیمه بیا ډیر مشهور خواړه کوم یو دی کزابل یا کندار دوار ته تم شو غلته خلک څه ډیر خوري څه ډیر پخوي علاوه د غوخه نه وایا
کلاس وای ما علاوه د غوښه نه څه وایم زابل لات کې مثال کندار د زون د طرف زون کې چې دی هغه د دې زو سیمه یې خواړه چې دی مشهور خواړه چې دی تاسو یې مثال التوري ورېجی په خول خو دونه کې ډېر وسري واج سوي دي دي رحمت ورکوي د خړو ته د سبو په خول خړل دوته ډېر رحمت ورکوي او د سره سره هغه د دې زب خانه غزا چې دوی دا غ شو ورواد ډېر خلک خوشاوي
اتمن د پسې شروع وبوي.
او د پسې شروع ډېر خوشاله ډېر په خپل مراسم کې ودنه کې
خیال ترکه مهدا چې ما د افغانستان د جنوب خلک کندار او هلمند او زابل خلک کتلی دي عموما دوی غوخه ډیره خوري او بیا د پسې غوخه بیا غوخه باندې نومي خې سپینه غوخه سره غوخه سپینه غوخه زه فکر کوم ماګه موږ ورته واز دوايو چې پسې کې بیا ډیره وي نسبت د غوانه نو دا ما کتلی دي هغه طرف خلک د غوخه سره ډیره علاقه لري. د ودونو د رسم رواج پر راته وایا واده څنګه د پیسې په پنجلې باندې هلته څومره اخیستل کیږي ځوانان د ولور د ورکولو توان لري که نه لري؟
زوم کې د موږ په طرف کې چې دی هغه تر ټولو کمترینه ولور چې دی هغه 15 لکه دی 15 لکه دی دلته کچیرې وکونډې فرض کړه که نه یو څوک دا شاسو واده کوي چې هغه بل چا پریشي وي دی واده سره کوي ته هغه یا کم تر نه ولور څلور لکه دی خو کچیر څوک واړ شي دی بس واده چې سره واده وکي پیغله سره واده وکي 15 لکه ول لکه شپږ لکه اوس هم دا ولور دی یالته نه جمهوریت کې په خوانی وختونو کې په خوانی نظام کې شو زونان شو کار ورته پیدا کېده کې سب روزګار وو ته ډېر هدا پورې دی زړه شکایت واده ته ولور ته جګل ورته کولای شي خو اوس متاسف نه ډېرې زونان موږ لور په اوس وخت کې همدا حکومت کې چې ډېرې زونان د همدې دی ولور دی د نه دا کول خطر دی پیسې نه لري کار بار روزګار خراب دی داسې مجرد پته دی دی واده کول ته به خسره نه شي ځکه کار بار نشته دی د چکو وظیفه سره لږه په بندي سوی حتی د نس کولای چې یو شخصي کاروبار ځانته د دې مر سرمایه نه لري ځانته شخصي کاروبار مثال پلانیزي نو ولورونه په دغه طرف کې مو چې دی نسبت نور طرف ته جګ دی لور دی.
تاسو ول چې باسواد انجنیر سره واده کول څنګه دی په افغانستان په جنوب کې دغه فرهنګ چې او باسواد انجلی سره سړی واده وکي ځکه کله کله دا سوي چې کله انجلی باسواد شي ذکر ډیری شي یا کار کوي ل کور بهر یو ډول سړی ورنیریږي یا د دې په خاطر باندې چې هغه کورته پیسې راوړي یا فکر کوي چې په ټولنه کې ادغام ډیره یا د نور خلکو سره ناست ولاړه ډیره د زړه نه خکې جنوب کې بیا څنګه دا ارزښت ترکی با سواد انجلۍ ته په کورنیو کې انګوري کې
بلې تر ډیره هدا پور فرق لري فرق لري داسې فرق لري مثال چیرته د هلک فامیل خپل هلک سیوادار وي هغه پوت تکړه وي د وی فامیل سیوادار وي فرش کا کزوم کوي یو بل استلا فرق مې شو فکر وي خو یې تر ډیره هدا پور هم داسې کا سیوي داسې انجلی سره واده کوي چې د دوی په شان وي د دوی په شان مثال فرهنګ لري تعلیم کړي یا تحصیل کړي فرش کوي یا مغه سي د مثبت فکر خاوندان خاوند وي دا کس خو زه بس په عمده شکل وایم هغه فامیلونه چې حلق بي سواد وي یا هغه یو بل داسې کسب کوي چې هغه مطلق مثال د بي سواد د سواد دایره وتلې وي دغه فلار مور بي سواد وي ان فرض کړه دغه کورنۍ کې د سوادار کس نه وي خو په هیڅ وجه سوادار انجلۍ ته داسې چې هغه مثال په بیرون کې وزفاله ریکال د غزر نور تشخي حتی کچیر زوایم کچیر ته مفته هم ورکوي خوشي هم ورکوي دی بیا هم دغه انجلۍ سره دی ته واده کول تسنل لري او نور مخ ترازی کیږي یعنی زونه وتشکوي فرق لري هغه فامیلونه چې خپل سواد لري خپل حلق هغه غواړي غواړي سوادات خپل خپل واچ زین سر فرق کړي سوادار انجلی غواړي زه خپل سوادار يم زه غواړم د اولاد کنه هنده مې روشانه سي ما فامیل کورنۍ خو هغه کسان چې خوبي تعلیم نه خوښوي نه کړي خو په بعد سترګو تعلیم تحصیل ته ګوري په هیڅ واجه مکه ته خپل خبرې کې اده که هڅه ډیر بد سی وای په داس فهمون کې سی په داس جون په سی په داس فارم کور نه سچته وګوره دا انجلی وزي بیرون ته مثال وزي په کې تاس کې تعلیم کې ضرورت نه ورته شي
بیا د واده نور دودونه په اړه ته وایا واده مو څنګه وي څو ورځې وي څومره مصرف کې د زوم کور ولور چې انجلی کور اخلي هغه پیسې ځان سره ساتي کنه انجلی ته څه جزیه پکې اخلي دا دودونه مو څنګه دي
دودونه ستدي په زابل ولایت کې معنی کچيري دودونه مختلف دي ځکه په زابل داسې ولایت ته خبره ده چې د مختلفو قشونو او قوم خلکو تر ازي پکې اوسېږي او بیا هم کذب لټلک ته زابل ولایت خپل غدو درته وایم ولور خو غدې شپږ ولکه افغاني دی ولور دی دا پیسې دا فرق لري دودونه ستدي ټول پیسې اخی د انجلی تور کوي چې تلا واخلي کور واخلي مثال کو سیستم سره برابر کی خو داسې پلرونه بیا ستدي چې په نیمایي ور کوي نیمایي ځان ته ګرځي فرض کړه نیمایي مصرف کوي او ځینې داسې هم فامیلونه هم ستدي چې هغه ټول ځان ته ګرځي بیا ټول انجلی تور کوي اي موږ دا خپل واده چې دی دا دی انجلی تقریبا 3 ورځې او شپې دوام کوي چې بله او چې وا ورته وایم ساده مې کړز شپه یې جلاوي بیا نو دا اثر ته په خیر سره ورته ورته وای دا انجلی چې بیا خپل خاون کور د پلار کور یې وباسي بیا نو په غش په چې کوم راستي وباسي دا خپل کور یې پلار بیا نو په شپه یې د هلک په کور کې مراسم نیول کیږي په دې سره بیا بسي اتخ چې مې ورته وای کڅن مو درېمه ورته وای وای درېمه دا بیا نه په مغه درېمه باندې راځي ناوی مرزي راو باسي ټول د کلی شتي را ټولېږي خپلوان دوستان قربان ناوی ته چا پیسې راوړي چا کالي راوړي چا تیلا راوړي بس خدای واس چا څه راوړي امغه دا ناوی ته ډالې کوي نو زموږ ودونه زوږ تقریبا 2 شپې او 3 ورځې وخت سي
او دا ټول مزارف بزوم ورکي
فرق لري دا د ناوی په کور کې مول د نکرس پانی ول کیږي فرق لري کورنۍ ځینې مصارف د پلار د خو او ځینې د نیم د خو خوند خوای خو تر ډیره هدا پور ډیر فوکس مصرف چې دی نه کوي په 100% کې اتیا فیصد ټول د زوم د خوات زوم د خو ول کیږي
که کدام رته وای چې د کندار او زابل د خزي بخصوص د کندار خزي چې دی په غاړو کې ډېر تکړه دي ډېر ښه غاڼي کوي او ډېر مشهور دي کندهاري غاړي ورته وای تاسو خپل هم خیاطي کوي زده مو ده په دې رته وای چې دغه غاړي څنګه کیږي او ساسي کاروبار په دې برخه کې څومره بریالي ده
رښتیا زابل ولایت هم دی خو د کندهار ولایت ډېر پکې مشهور دی خامک دوزی غاړي د لاسي کارونه ډېر مهارت لرونکي شو زموږ لرو چې ډېر په لوړه سویه دوی دا کارونه کوي. که زه خپله د خپل ځان درته وایم، امام خاموکتوزیس دا د خوزه چې خیاطي بخش کې زه کار کوم، چې خیاطي بخش نه فرق لري، خاموکتوزی دا او ګڼتوزی دا چرمتوزی دا مهردوزی دا د عادي لباسونه دي. زما ډیر فوکس چې دی زه خپله محفلي لباسونه ګنډم، محفلي کالي جوړوم. مثال فرض کړه دا اوستای کنه ماکسی ماکسی چې جوړوي، یا چې کله دا ګنډ افغاني د پاره ز خپل کالي ز خپل په جوړو ماشين باندې، بیا په دې باندې دا موږ کوم کارونه پکو، کومره دوزی کچرمه د دې بیا زبل کاست ورکوم. بیا دا ار کس خپل جلا بخش لري، ار کس خپل جلا ماهر کس لري، چا څوک کومره دوزی فرمایشو کې هغه پکې څوک وای چې نه چرمه دوزی کومه کسان جلا دي، ټول اړ خپل لاسي کار پکې، هر یو خپل کار او مسلک دی هر یو جلا.
او د د دغه پرته واساس د خپل کاروبار چا دونه مو وکړه، تاسو اوسم کار کوي دام پم دی برخه کې ده ګټشته؟
بلې، دا د خیاطي په بخش تاسو کوم سوال
وکړ؟ و ام دا یادم
زه خدای خداسته فردجانې دا په فرمایشات پورې مطلب زه تقریبا ډېر حد پورې فرمایشات ډېر نه اخلم، په دې خاطر زما خپل روزمره چاري او زه دا چې زه انلاین کارم کوم زما زیات دی. که چېرته موږ په ورځ کې ډېر فرمایش واخلم طبعا د دې درآمد هم زیات دی، د ګټه عاید هم زیات دی. فرمایش پورې تر نظر فرمایش نظر ته په کار کولو مثال په کار دی پورې ارتباط لري، خو چون زه مصرفتونه ما کور او ژوند او شخصي کار او زه انلاین کارونه هم کوم، انلاین درس وایم یا داسې نور برنامه کې پروژه کې زه کار کوم، نو زه تر ډېر حد پورې خیاطي کوم، خو داسې ډېر وخت داسې خاص نه دی ورته ورکړی.
د افغان نجونې اوس په پانتونونو ته نشي تللی، ښوونځیو ته نشي تللی، په کورونو باندې ناستې دي. تاسې د خپل انلاین کاروبار یادونه وکړه، په دې برخه کې که تاسې چاته مشوره ورکوئ یا کوم بخش کې که افغان نجونې کولی شي کار وکړي یا لارښوونه ورته لرئ له تاسې اورم؟
بلې، بالکل. چون زه خپل کس هم چې ما مخکې حضوري شکل وظیفه کول درسونه نیول، خو چې هر څه بند شول امید مې د لاس ورنه کړ، اوس مې د لاس نور کومه یو بل څه ته مې فکر وکړ چې هغه همدا آنلاین کاروبار دی. زما مشوره ټولو خویندو ته، چون ورونه خو شکر الحمدلله کاروبار پیدا کړي، څه مخې نه نیول صاحب، خاص ډول خویندو ته همدا ده چې دوی همداسې څه وکړي، آنلاین کاروبار ته مخه کړي، زده کړې ته مخه کړي. همدا ورته مشوره ورکوم، چون زه خپله ما قسم چې ما هر څه د لاسه ورکړه، زه فعلاً آنلاین درس وایم، آنلاین پروګرام کې کار کوم، آنلاین شکل سره سوداګري کوم، حضوري شکل هم ستدي، خو حضوري شکل تر ډېر حد پورې ما کار کول کم دي، ځکه په موږ باندې تر ډېر مثال محدودیتونه وضع کیږي، چې مثال داسې به نه کوو تاسو چې غزي باید محرم درسره یو موږ شی اخلو سودا کو محرم غواړي، اته ټیکس کې تر ډېر حد پورې موږ ته نه پرېږدي. نو تر ډېر حد زما ډېر فوکس هم د آنلاین کاروبار باندې دی، چې ټول خويندې مثال همداسې قوي اراده ولري، مثبت فکر ولري، دوی د هر ورځ کار وکړي، کم کم کار دی وکړي، خو دوامدار کار دی وکړي، داسې نه چې د دوه ورځې کار وکړي چې زه دا خوله ونه سوزدانه کوم، زه دا وایم چې دوامدار کار کم کم تر هر څه ښه دی.